په پېښور کې د مخام 15 بجې شو د کوم مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه له عبدالحی کاکړو.
سر ټکی د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالي تاوان ورکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره شو اړیکو غوښتونکي دي. په روس کې یو 18 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چولې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادي او دوکانونو مالکان نن د میرام شاه پرس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د سوداګرو یو مشر حاجی میر سادات مشال ډېډو ټول حکومت د 10 ارب روپیو مالی تاوان ورکولو ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي.
پر ملک نه مشتاری پیروغله اغه مشتا زنا ریلیز شوه دنا پوت شوه چې زلمانا جاي ټیم مشتا مقرره کړه تای کوټ تلوړي چای کوټ مشتا پیسې لا روکړه اس مشتا بیا جنگوي بیا د کیساته پور دی کوي د وی جی مشتر کوټ تدری می ا دې خلاف میزر وتلې.
خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهاب علي خان نن مشالې ټول چې دا مسله له 1300 میاشتو راځي را پیدا شوی او د لوړ پوړو چارواکو سره رابطه کې دی چې دا ژر حل کړي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو کې د میرالي او میرامشاه بازارونه په بشپړه توګه وران کړل شوی ول. تر عملیاتو وروسته دوی احتجاجونه کړي. حکومت د میرالي بازار دوکانونو ته مالی تاوان ورکړي. د میرامشاه ځینو دوکانونو ته معاوضه ورکړل شوی خو ډیر لاهم پاتې دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډیټول د مرګ ژوبله پروند د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښتی ده. ژوبل عسکر د میرامشاه روغتون ته وړل شوی دي. تېرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په اسلام آباد کې جمع اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتونکي تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې دي. د دسمبر پر 12 په دې مظاهرو کې خلکو له حکومت غوښتنې چې د گوادر اوسیدونکو مطالبې دي ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمع اسلامي د ځای سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کب نیونکي لوی کښتۍ بندي پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته آسانتیاوی برابر کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پروند پر ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر تحریک جایزه غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه به د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امریکا امیر خان متکی له ایسوسیټډ پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره باندې 9 ارب ډالر کنګل شوې شتمنۍ دي آزاد کړي. امریکا د اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9 ارب ډالر کنګل کړل. شغلی متکی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو تعلیم او کار حق ملاتړ کوي خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. نړیوال پر طالبانو د بندیزونو یو لامل دا هم بولی چې دا مهال په اکثر ولایتونو کې لشپژم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناسي دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکونکي هم له دندو منع کړي دي. وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوختي. تازه خبر دا دی پروس کې یو 18 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان چولې دی. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې ماسکو ته نږدې نن 14 هم دا ځوان او لس نور ماشومان ټپیان کړي دي. د ارتوډاکس دا ښوونځي چې 14 پکې سوي سیر په خور شار کې ده. د پولیسو او چارواکو ویلي له 14 وروسته زکونکي او ښوونکي له ښوونځي استل شوي دي. د پاکستان او استرنډیز ترمنځ د کرکټ لومړی شل اوریزه لوبه نن کېږي. ټاکه شوې چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پایل شي. د پاکستان او استرنډیز ترمنځ به ټولې 3 شل اوریزه او 3 یورزنۍ لوبې کېږي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د میرامشاه تاجرانو دوی ته د روز راوسواله زیدیس کال د ضربه اعظم نومې پوځي عملیاتو له وجې د اوختو توانونو نه پوره کېدو پر ضد نن یې واری بیا احتجاج وکړل. دوی د احتجاج لا پراخولو دړکه وکړه.
آخری بھی میرتا احتجاج بھی دا ٹرانزٹ لیا رہے اور دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینہ بیوی
د بلوچستان په گوادر کې د ځایی خلکو د حق غوښتنې تحریک زور اخیستی دی. له دوی سره د ملاتړ لپاره پرون په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو مظاهره وکړه.
بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپل حقوقو لپاره راوتي دي چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یئ.
او تحریک طالبان پاکستان د دې هیواد حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختم کړی او یو واری بیا یې بریدونو ته مخه کړې ده. د چارو یو شنونکی د دې کار علت څه داسې بیانوي.
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د 15 مهم کسان خوشي شي. نو حکومت کسان خوشي کړل. طالبان وو چې کوم زموږ مطالبه وه زموږ غوښتنه ونه پوره نه شوله.
ویدا لمشال رادیو سروس. اولنې موضوع ته برا شو د میرام شاه بازار تجارانو د مارکیټونو مالکانو نن یې واری بیا د حکومت لخوا د دوی د شو توانونو نه پوره کولو پر ضد احتجاج وکړ. د دوی په خبره د سیمې د خلکو د بیا آبادۍ لپاره چې له بهره کمې پیسې پاکستان ته تللې وي هغه هم دوی ته ندی رسیدلی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ویلي چې د سوداګرو د معاوضو موضوع په پام کې ده او اړوند ادارو ته د هغې د حل لپاره وینا کړې ده. عمر وزیر معلومات راکوي.
د میرامشاه بازار تاجرانو مارکیټونو مالکانو د پریس کلب مخې ته د تاوانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ. حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د تاوانونو معاوضو اووه اربه چې ورته تیر کال جاری شوې چیکونه دې ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي. دوی وایي حکومت انتظامی خپله د دوی د تاوانونو شمیر 21 اربه روپیه لګولې وو چې بیا یې ورته 8 اربه روپیه جاری کړې. په هغې باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آئی ٹی مقرره کړه. کم دکانداران تاجران دوی چې په خپله تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې. خو اوس چیف سیکرټری صوبائی حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. نمیرام شاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وای
مش په دربه عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تا ورسته دل آ چانه پټه نه ټول دنیا ته پاتا دو پر ملک نه مشتاری پیروغله آغا مشتا زنا ریلیز شوه دنا پوتش شوه چې زلمانا جاي ټیم مشتا مقرره کړه تای کوټ تلوړي چای کوټ مشتا فیصله روکړه. ایس بیچ دای بیا جنگوي بیا د کیساته پور دی کوي دای وی جی مش پر کوټ تدریمي دې خلاف مش در وتلې غنن خو نه دا پہلا سردا آخری بھی میر داس احتجاج بھی دا ٹرانزٹ لیا رہے او دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینا بیوی.
نمیرام شاہ تاجرانو یو بل مشر خلیل خانوائی کمی پیسے چراغلے نو چے کنا دے ورکڑی چه تاجران بیر تخپل کاروبار پیل کړي.
زربیاز شې جکیم نقصان شوای و هغه پیسې پڅه و چې اورا باندې ریلیز ولې چې اورا او خوستل شوې دی ډیر کا سن پوتې شوې دي چې پیسې ریلیز دي کې سینا په وشول تقریبا اوتنم یشت یو کیس و چاله د بیا بیا و چاله د دات وایم کول د چاغه پیسې باندې ایس هاي کوټ دغه ته فیصله ور کړی د میش د خالتا چې تو سره د پیسې تقسیم شي. ډی سی دای او د میش د کې پی کې وزیر اعلی دی او وزیر اعظم دی دغه نه میش د ریلیف منیسټر نه و دغه درخواست چې دغه د زر نظر دی خالتا په صحیح طریقه دا غاویر کو چکینا ویر کو چې دغه خلک د مسله حل شي.
شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د غستون زده سومیشتو نه دي متعلقه چارواکو ته ویلي زر سلاره جوړاوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې حکومت بیا د هغې لپاره معاوضې اعلان کړې. د میرعلي تاجرانو ته ویشل شوی خو میرام شاه لپاره اووه اربه جاری شوې پیسې په زنه تاجرانو کې ویشل شوی خو ډیری لا هم پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغست دی. پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دغه تحریک په ملاتړ لاریونونه هم وشول. تحریک مشری د جماعت اسلامی او ځایی سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزی او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې سیمې ته له بهره د تلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گوادر پر پرمختیایي کارونو کې د ځایی خلکو ته برخه ورکړي او امنیتي ځواکونه د خلک نه په تکلیف وی او لګاونډي ایران سره د سوداګری اسانه شي. حکومت ویلي کوخخ کوي چې له مظاهره چانو سره د مذاکراتو للارې جوړ جاړی ته ورسی. په اسلام آباد کې د پرونی مظاهره پاړه د گوهر مسید دا رپورټ.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 منټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخه تا په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستلا. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل،
زمانو فرید احمد خان دے جو دے اسلام آباد والا کپ غوری ٹاؤن کوسی کم او دل تک زون دے راتلو نن مقصد چ دے داد بلوچستان دا خلق سرا چاغه د خپل حکومت د پار راوتی دی او نه صرف دا چې د خپل حق د پار راوتی دی بلکې په نور خلقو کې هم دا بلوچستان باغ خلقو کې چاغه د ډیر وخت نه د خپل حقوق نه محروم دي. دا غوی د پاسې دو د پار او دا غوی د بیداری د پار راوتی دی. مونږ نن دا غوی د سرا د اظهار یګشتې د پار راوتی ازون دا مقصد ته چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یو دي نه.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدون کې زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موکې یو بل کس مشال ریډیو ته صدا سه ویل، بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتلی دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې دی د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتي پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو ځله جرګې شوې دي خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه ده ورغلې. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهرې نوټس اخستی دی.
د گوهر مسید رپورٹ. په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بې سارې ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړی سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو ادا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښته یا ټرالرز په یو وار لسګونه زره کبان نیسي او دغو نسل وژنه روانه ده. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار خراب کړی دی. د دوی دوه نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سہولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت، غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک په اقلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډیټول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
برابر کبان هم نشی نیولے. نو لدے سارا دا ماہیانو نسل کشی کی.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلو دورسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوی دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوې چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلق ځانونه پردی احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتي توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردي هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګر اتحاد جن سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشته به و یا 8 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رستو کې هر کشته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 12 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 12 راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې د وسلوالې جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي. خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپل ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اوسنی تحریک یو اڑ خدا دے چې د گوادر یو ادی وګړي ځان له روانه وسلوالي مبارزې سره تړلې نه بالو او دارنګ پارلمان هم هلی او غوښتنی ورپورې نه کړي. دوی هڅه وکړه چې نېشنل پارټي کسانې منتخب کړل او ورپسې د بلوچستان نېشنل پارټي عمل کلماتي کامیاب کړ چې اوس په اسمبلی کې ناشته خو هغه لا هم د دوی د اوسنی تحریک ته راغلی نه دی. نو خلک تنګ وو چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریک یې پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر پاڼه لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غوښتنو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایي کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي د هیواد الیکشن کمیشن که د واکمن ګوند د مالی سرچینو پلټنه کوي نو ورته سړینه باید د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د فنډونو پاړه هم وشي. نوموړي د دسمبر پر 12مه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې، له یادو دواړو ګوندونو سره د پاټای په نوم شو مرستو کې درغلي شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشران بیا وایي دوی تیار دي چې د پیسو حساب کتاب یې وشي. د شانواز ترګزی رپورت.
د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري ویلي الیکشن کمیشن باید د پاکستان تحریک انصاف په شمول د غټو دریو سیاسي ګوندونو د فندونو جانچ پړتال وکړي، نه چې یوازې د حکمران ګوند. دغه فندونه هغه دي کوم چې فارن فندنګ معنی هغه روپۍ چې یو چاته یا کوم تنظیم ته یا کوم سیاسي ډلې ته او یا بیا کوم مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې د بهر هیوادونو ورلېګلې شوې وي. د دسمبر په 12مه په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران فواد چودري دا هم ویل هر هغه سیاسي ګوند او یا مذهبي ډله چې د الیکشن کمیشن سره رجسټر وي د فندونو تحقیقات دي وشي. خو تر ټولو اول دي د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات وشي. تحقیقات معنی ودی کتل شي دوی ته له بهر 4 روپۍ ورلېګلي، د کوم هواده ورغلي، د څه مقصد د پر ورلېګلي شي او په کوم ځای کې خرڅ کړي دي.
تحریک انصاف سمیت تمام سیاسي جماعت
دی وايي د تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو فندونه دي عوامو ته ترګندوي. پاکستان کې هوبه جمهوریت حل واده وکي کله چې د سیاسي ډلو د فندونو نظام ښکاروي. دلته مونږ ګورو چې ډېر سخت دري ځړل هم د الیکشن کمیشن سره رېجستر دي او د هغوی د فندونو سرچینې نه ترګند دي. نو دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد های کورټ کې په اکتوبر 2015 کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل کمیشن دغه شان فندونو تحقیقات نشي کولای. عدالت په فروری 2015 کې هم دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې و ورته ویلي دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي. په فروری 2015 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه، خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن په خلاف په مئی 2015 کې اسلام آباد های کورټ ته لړ او وی غوښتل باید دغه پلټنې ودروي. تر دغه وروسته عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. وی ویل کمیشن سره د هغه ډلو چې دوی سره رېجستر دي د فندونو د تحقیقاتو اختیار ورسره شته. هم د دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته دا درخواست هم ورکړی شو. کمیشن د مسلم لیگ نواز ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي او د ګوند صوبای ترجمان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی مشال رډیو ته د دسمبر په 12مه وویل دوی په خپل هم غواړي چې د ټولو سیاسي او رېجستر ډلو د فندونو حساب دی وشي.
دا انګلیش نه بار چې کوم لینو اکاونټ دي چې پاره کې بهر نه پیسې راغلي چې پاره کې انډیان شامل دي او پاره کې اسرائیل هم شامل دي. نو تحریک انصاف پر دې جواب څنګه ورکړي؟
د وفاقي وزیر فواد چودر سره په دغه کانفرنس کې وزیر مملکت فاروق حبیب هم ناستو. دوی ځینې داسې معلومات هم د میډیا سره شریک کړل چې پکې دوی دعوه وکړه چې مسلم لیگ نواز ډلې او پیپلز ګوند ته وړاندې وختونو کې فندونه ورغلي او وی غوښتل تحقیقات دی وشي. دوی ول دوی به ځکه هم په دغه مقدمه او یا درخواست باندې عمل کولو وینا کوي چې د دوی ګوند دواړو یاد شو ګوندونو په ضد مقدمه کې مودې دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د سینټ غړي بهرمن تنګي مشال رډیو ته د سمر په 12مه وویل هر کله که د فارن فنډنګ کیس تحقیقات وشو او خبره د قانون په مطابق روانه شوه موجوده حکومت به ختم شي.
دوی د شپږو وو کالونه سټی باندې روان دي. د دې نه تختي هغه پبلک کول نه غواړي. نو موږ هغه تداوی چې راشه لاول کینه تاسو پیسره دیو شي. پاکستان پیپلز پارټي هر وخت احتساب ته تیار
ده. پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند بیا بیا غوښتنه کړې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند د فندونو پلټنې وکړي او دغه غوښتنه لا هم دوام لري. خو تحریک انصاف ګوند وایي د فندونو پلټنې دي د ټولو سیاسي ډلو وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختمولو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي دي. په تیرو دوو ورځو کې د پولیو واکسینو په دوو ډلو حملې وشوې چې پکې دو پولیس والا وژل شو او یو زخمی شو. په دې حمله کې د یوې هغه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منل دا سړون کې وای ٹی ٹی پی دی بریدونو ته بیا ځکه مخه کړی چې غواړي د سولې مذاکرات له بیا ممکنه پیل څخه د مخه د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بریټ کې یو پولیس سرتیری وژل او بل یې ژوبل کړی دی. نا قانونه وسله والی ډلې تری کې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانګ په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویمه ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک. هغه مسله راوړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایډر چې کوم دي هغه کوم استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پټی سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند غزولو پر وخت دا هم ویلیول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوی. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانه هغه دا و د دوی د 15 مهم کسان خوشحالي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او د اهم کسان نو حکومت کسان خوشی کړو. طالبان و چې کوم زمونږ مطالبه و زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوه. په دې کې بیا د خاموشی را لته کې تاسو پته ده چې دسمبر میاشت ته خبر کې عامه پبلک سکول باندې حمله شو او پای کړی مشمان وجل شو. نو دا اطلاعات چې غنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشي ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړو حکومت چې را پای باندې داسې تنقید ونې چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمان په سکول باندې حمله کړې وه پیر مشمان وجل وو. په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشی کیږي.
دا نړیوال اړیکو او سیمه ایزو چارو پوه اجازه خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
دا د ټي ټي پی او پاکستان خبرانه پای کې افغان طالبان هم شامل دي. ځکه ټي ټي پی مشران افغانستان کې اوس کلا آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دی باندې پرېشر اچي نه چې څنګه اچي څومره هدا پوره کولی شي. نو دا ټول سوال نه دي دینه په سوره کلیر کیږي سیچویشن او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا څومره دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه څومره کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو یو سل دوه بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه. خو د دسمبر پر 9مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي. خو په دغو کې هیڅ یو لوړپوري قومندان شامل نه دی. خو د مشال اډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8مه نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلیول چې له طالبانو سره خبرې تر بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وره.
د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالي تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادیې او دوکانونو مالکانو د میرام شاه پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. سوداګرو مشر حاجي میر سادات مشالې ډول چې حکومت د اوو اربو روپیو مالي تاوان ورکړو ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاه بلی خان ویلي چې دوی له لوړ پوړو چارواکو سره په رابطه کې دي او ډېر ژر به دا مسله حل کړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په بریدونو کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرو په شرط نه ډاډ ټول چې دا مرګ ژوبله پرون د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخص بمونو چاودیدنو په نتیجه کې اوښتې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې ده. په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوي دي. د دسمبر پر 12 شوي د مظاهرو کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبې ته ومني. د گوادر د بلوچستان په گوادر کې د جمعیت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت خان په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کب نیونکي لوی کشتي بندي پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو د سفر سره حکومت د بارني چار وزیر وایي د امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متکی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې $9 ارب کنګل شوې شتمنۍ دي آزاد کړي. په روس کې واتلس کرن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ وو د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان شولې دي. روسي چارواکو رسنۍ ویلي چې ماسکو ته نږدې نن د 14 همدغه ځوان او لس نور کسان ټپیان کړي دي. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریز لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پیل شي.
د مشال لړۍ ولن خبرونه اوس یو بل موضوع ده. یک شنبه یا اتوار پورس په افغانستان کې $1 په 1.09 افغانۍ خرڅېدو دا په یا بدلېدو دا په تیرو 21 کلونو کې په بیساري ډول د افغانۍ د ارزښت کمیدل ښیي. د اقتصادي چارو پوهان ویره لري چې د افغانۍ لویدل به د طالبانو په واکمنۍ کې مخ په ځوړ روان اقتصاد لا پسې خراب کړي. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، هلته کارخانې بندې او نړیوالې ادارې له هغې واده وتلي دي، نو ځکه د تیر په شان روزګارونه نشته. نړیوالې مرستې هم د طالبانو لخوا د سختو پالیسیو نرمولو سره تړل شوي دي. له دې امله د افغانستان په بازار کې ډالر کم شوي او د افغانۍ پر وړاندې یې ارزښت لوړ شوی دی. حسیبه اټکپال مو په نور حال خبروي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ غړي حاجی زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده.
د افغانستان بانک سره مو د وخت څخه هم شخصا تماس ونیوي چې په هغه وخت کې لنډ خو 1500 روپۍ وو چې دوی باید قدم واخلي، دوی باید مداخله وکړي او د دوی مداخله ډیره اړینه ده. په مارکیټ کې ډالر ډیر کم بوت دي.
د افغانیو په وړاندې د ډالر او د بیل وړیدو کابل خاریان هم اندیښمن کړي دي. د کابل خاری او تن اوسیدونکو سلیمان د ډالر او د بیل وړیدو په تړاو ازادي رادیو ته وایي:
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلک د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالرو بیل وړيږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوګي مړ شي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانیو مقابل کې د ډالرو لوړوالی د خوراکي توکو په مستقیم اغیز لري.
په دا اولیه مواد باندې ده، لکه وریز، لکه اوړو، غړی، دغه شیانو په دې سي ډالر قیمت کېږي. دغه شیانو نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه، خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د کابل په سرای شهزاده کې یو شمیر صرافان وایي چې د افغانیو مقابل کې د ډالر او د بی بیرته ټیټېدل د هیواد سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا ده چې طالبان د میرمنو او ونجونو په شمول د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
د ډالر مقابل کې د افغاني د بای کنټرولر سیاسي حل لار ده، ځکه موږ په هیګو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت له خوا حل شي او هغوی د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
د افغانستان ډیر خلک لاړ کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ. هم حتمن د روپی چې دی د سرمایګان چې دوی د لزان سره وړي
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خبرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهي سي د افغانۍ مقابل کې د ډالر او بیا په بیساري توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکېچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان په یو ویش ولایتونو کې سرلننه د مشمر د ګوزنی پولیو وکسینو کمپاین پیل شوه. د افغانستان د امر وخت وزارت وایي راتلونکو نه به په پاتې دیالس ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل شي چې ورسره به تر 50 کلونو کم نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. پولیو یا ګوزن یو وژونکي او فلجونکي ناروغي ده چې یوازې افغانستان او پاکستان کې دا مهال پاتې ده. زمونږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په سر کې ترې د پیل شوي کمپاین د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 10 دسمبر باندې شروع شو په 21 ولایت کې شروع شوی دی. هغه ورځې یو هفته وروسته په پاتې 10 ولایتونو کې هم شروع کیږي. موږ د یو کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو. په هغه کې هم په هوایي دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د مالمانو د پنتونو استادانو یا د قومي مشرانو له خوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوا یو شي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې موږ اول تیارای شي نسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ترین کو په کومه طریقه موږ په شش ترلاسه کولی شو. دې وجې نه په کومو کې چې مخکې نه تیارای موجود وي نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیارای مکمل نه وي نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
ټارګیټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.9 یا 10 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کیږي او کنه جماعتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کیده.
په الحال زمونږ موډلټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت تر سره کیږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کبل بازار زه مثال درکم، دلته بیا جماعت په جماعت مشکله ده، ماشومان څوک جماعت ته نشي رسیدګي کولی یا کورونا د جماعتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقیږي ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي. ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جومات پورې بوزي. ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو د دې نه وروسته چې واکسین تر سره شي بعضې ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي. د هغې مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده یا مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي. نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شای کور کیږي.
د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مو د زموږ د همکار اسدالله لودین مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه بلدیتي انتخابات کیږي. د کلیو او ضلعو په کچ کې دونکو د انتخاباتو کې زرګونه کسان د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد وایي دوی هڅه کوي دا ټاکنې په شفاف ډول وشي، او د دې لپاره ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداری هم ورکړي چې په غیر قانوني ډول د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپین کوو. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې دي.
د بیلټ پیپر سیستم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی. دین بعد با د یو ورځ دوی بعد د ډیسټریکو ته هم د غیره تقسیم شروع شي او مطابقات د سره افسران بلل شي او دوی بعد ریټرننګ افسران هغه ته بعد بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي، او بیا بعد د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی د غیره ته بعد سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران اپ چې کوم دی هغه ته بعد سامان حواله شي او دا به خپل خپل پولینګ سټیشن وتا.
سهیل صاحب، د دین علاوه آیا تر دا مهال پورې تاسو ته داسې کوم شکایتونه موصول شوي دي چې په انتخابي کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړي دي؟
دا دي چې دا حواله سره خو خبر یا کمپلینټ څو تر څو پورې موږ ته مخې ته نظر راغلي. البته د متعلقه چې کوم وزرا دي یا مطلب مشیران دي یا د حکومتي عہدیداران دي، مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دوم جو هغه د اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والے دي، هغه په جلسو کې د شرکت باندې پابند دي یا داشن هغه د سسکیم اعلان نشي کولای، ستان نشي کولای. نو داسې ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو زموږ متعلقه چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دي، هغه په یو زبردست متحرک دي او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته سوشل میډیا باندې موږ ته پته لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا الکترونک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې، نو هغه باندې فوری طور باندې ایکشن اخیستل کیږي. نوټس دې ایشو شوی دی لکه په نن متاسو کتنې نن موږ په چا صدا کې چې کوم دغه دې متعلق ار اف ایم مجلس به وزیر دې صبحی هغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه کارن مطابق کې نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کې مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو بس بیا خو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه نو هغه باندې جرمانه هم لګي او دغه شان دغه معاملہ هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلي چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي، آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه، د دې داسې و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغلی او چیف سیکرټری آفس کې راغلی او ډېر زبردست میټینګ کړو ډېر لوی چې په کې آی جی پی ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس ته سربراه دي هغه شاملو پکې شرکت کړو. دغه شان چې سیکرټری په خپلم ناسو د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایف سی کم ځای کې ضرورت وي، نو ایف سی پکې ډیپلای کیږي. فلال فوج په دغه کې صدا خبره نه نشته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له ویان سهیل احمد سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د چارو شنن کې وای په ټولنه کې د ادم برداشت لا عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی. دوی په خبرو د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریزه سوچ او فکر ته اړ کوي او باید حکومت دې مسلې غم خوري. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په سیال کوټ کې بل وګرو په یو سریلنکایي وګړي د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. بل خو د حکومتي تحریک انصاف ګوند ځینې غړي په تعلیمي نصاب کې د سخت دریزه د موادو د شتون تورونه ردوي او وایي چې په کتابونو کې د ځینو پخوانیو شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروري دی. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځې په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي. دوی د خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې ویپارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړي لومړی په وهلو ټکلو وباشو او بیا یې دغه مړی وسوځو. تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پختونخوا 400 ضلع په منډړي کلي کې بلبرګرو تر هغه وروسته یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچو چې پولیس ورته د مذهب سپکاوی د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو تو ویل چې تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وار بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لارې جوړوي. نوموړی د پیښور ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مسمون ذکر کولو سره زیاته کړه.
د خیبر پختونخوا د اووم کلاس اردو کتاب وګوره، دې کې یو مضمون دی غازی علم دین شهید ته څونه نفرت انګیز هغه مضمون جوړ شوی دی. مونږ خپل دې نصاب نه دا تمنه شو لرلې چې هغه به مونږ ته داسې کسان پیدا کوي چې هغه کې به برداشت دي، هغه به د بل مذهب احترام کوي.
په غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان له هنده تر بیلیدو وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلم وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو. ځینو مسلمانانو د هغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکام شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته د هغه وخت عدالت د پانسه سزا ورکړه. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تر بیلیدو وروسته تعلیمي نصاب ډیر ښه و، خو د 1915 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پخانی پوځي واکمن ضیاءالحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو.
یو جهادی سړی موږ ته پکار و چې هغه روس سره هم وجنګېږي، افغانستان سره هم وجنګېږي، او هغه په پاکستان کې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکر دی، روشن خیال دی.
خو په سوات کې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وایي چې په ماشومانو کې د کرکې خورولو او عدم برداشت ذمه‌واره یوازې سکول او نصاب نه دی، بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغیز کولی شي. که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوي تورن او کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي، خو په موجوده حکومت دا تورونه پوري کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوي خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائما کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته ویل دا تورونه بې بنیاد دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځې مواد شامل کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصابه زیاتره هغه مواد لرې کړي چې له تشدد سبب جوړېدای شي. پښتون یار خان دا هم ویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروری دی.
قرآن شریف الله رب الکریم ذات موږ ته لارم رخیل ده، ذهنم رکړی دی، سوچم رکړی دی. نه چا دا ذهن شته چې په ذهن کې چا څوک داسې چاته پرچار ورکوي، داسې خبره کوي. دا زموږ هیروز دي که غازی علم دین دی او که نور داسې کسان دي چې هغه دین او د اسلام لپاره خپل سرفروشي د هر څه قربان کړي، هغې ته قدر په نګاه سره کتلو دپاره دا مضامین شامل شوي دي.
په پاکستان او په تېره په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کسان شل شوی دی. د 2010 کال د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان یونیورسيټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوی په تور وژلی وو، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په کراچۍ کې د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال پر دریمه او خیرنۍ ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه هم باس وشو. د دې باس په موقع څېړونکو پوهانو خپله د غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت د اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي هغه وګرځوي. دوی په خبره په دې سره به نورې ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته پکې د زده کړو موقع برابرې شي. نیاز علی خان چې په کراچۍ کې د مشال لیډو خبريال دی دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12مه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړ. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلما پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به
پښتو په ادب تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي، او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره ګډې معلوماتي غونډې را جوړ شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا ښکاري چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم، او په کابل کې هم د پښتونخوا یا د پښتنو سباون ډېر رڼا دی. د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل، دا چې کومې اجتماعي ګټې دي، د دې اجتماعي ګټو لپاره احساس په داسې غونډو کې راولاړېږي.
په دې موقع د پروګرام نظامت کوونکی اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي.
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن کې لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي، دا قومي ژبې دي، باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي، سرکاري سطح باندې دا ومنل شي. مونږ ذهن دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي، مونږ د خپلې ژبې فروغ خبره کوو، هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي. دا ټولې خبرې زمونږ په ګټه باندې تمامېږي.
په غونډه کې نور پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړي، او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغو کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي دي ستاینه وکړه او غونډې ته یې شعرونه وړاندې کړل.
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو، فکر د سپرلی حسی سمسور دی په دې خاوره کې، هم پکې سړ غسل سایل، هم لکه مسکې د ګل، خدایا سمره درد سمره ټکور دی په دې خاوره کې، خدایا سمره درد. ممتاز صاحب وی خیری دی، فاتحی دی، جنازی دی، قتل عام دی، جن سدے لا حاصل مزمتون دی اومنگیو.
کانفرنس دا وینا کونکو ٹنگارو کلو چې ځوان نسل د خپل جبی د ارزښ د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره د لیک لوس زده کړو ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې لتیرو سوال لسو کالو راسي هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي. د پښتو سره پکې نور ژبو ته د بحث لپاره یو وخت هم ورکول شي. سخت کال چې کانفرنس د دسمبر په 9 پیل شوه او د دسمبر په 12 پای ته ورسید. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمانونه او د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي د کورونا وبا له امله په 2021 کال کې د دې سیمو تعلیمي چارې خورا زیاتې اغېزمنې شوې. دوی په خبره د وبا له وجې په بیلابیلو وختونو کې د سیمې سکولونه او کالجونه وتړل شول او د انټرنیټ د نشتوالي له کبله زده کوونکو په کور زده کړې ونه کړای شوې. د حکومتي ګوند ځینې غړي بیا وایي دوی هڅه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې ژر هوارې شي. د اسرالم مومند رپورٹ کی تفصیل اور
د بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د سګنی خال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د وکبایلی زلو هغه تل لکه ما شومان چې عمرونه د 15 او 14 کلو تر مز دي، پکې لس لکه ما شومان سکولون ته نزي. د پاتې شوخه اتل لکه ما شومان سکولون هم د کورونا وبا لوجه د روان کال له جنوري څخه تر د اگست میشتې پوري څو واري د میشتو پوري وټړل شول. د کبایلی د کونکو سازمان وای د دوی د سیمو له یو لس جمعه تر 14 جمعه پوري شوخه یو لک زده کونکو چې په هایر سیکنډری سکولونو، کالجونو او پونتونونو کې یې زده کړې کولې، هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیمزوای په دغه شاوخوا 900,000 قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو به برخه پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشالې دوتول کڅه هم له اګست میاشتې څخه په قبایلي ضلعو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي، خو دوی له زده کړو به برخه پاتې شول او حکومت تر دې دما د دې تعلیمي زیان هیڅ قسم ازاله نه کړی.
چې کوم د دې د سټډي متاثر شوه چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړي چې دوباره هغه ته سیشن یا کلاسز ورکړي، داسې ازاله نه ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخ مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکي دي، په 3 دسمبر یې مشاله ډوتول په 2018 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي لوجې کلاسونه وانه خستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارکردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو،
پاری کی زمون طالب علم مقابله اون کړه پات کړه شو د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز وو د کی پی طالب علم او د فاټا طالب علم یو ځای ورته کې ناسته نو زمون طالب علم هغه میرټ کې هغه سره نه ل
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستي نو لدې کبله د زده کونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلې دی دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروي کړې و نو د هغو لمخې د پنځم جمعات زده کونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو خو اوس دغه جمعات زده کونکو شاوخوا دوه کاله څلور میاشتې شاته شوی نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه شوی دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډیوټو ویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي
هغه ماشوم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا ټیلیسکوپ باندې ستاره وخیما نو ماشوم پیږي چې را جوپیټر مارس ارت سن د ستا وي
له بیا وز لسره د مرستو حکومتي پروګرام بنظیر انکم سپورټ د سروې لمخې د قبایلی ضلعو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او 13.5 فیصد هلکان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولون ته نزي په سروې کې راغلي چې 15.2 فیصد خلک سکولون ته د خپل ماشومان نه لګولو وجه غربت او 15.2 فیصد بیا غیر معیاري تعلیم خایي د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی پر دې اړه لډان رسپانډ سره په خبرو کې ویل چې سکولونو د بهر ماشومان په شمیر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعدا دا وای زیاتره ماشومان سکول نه ځکه پری خودل چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي ترکی په 28 اکتوبر ورسپانه ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګون سکالرشپ وړیا کتابونه او جینکو ته مشتنی وظیفه ورکول پیل کړي همدار څرګندونه په 3 دسمبر د خبر پښتونخوا اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشالې ته وکړي
ګورمنټ کوشش ته چې طریقې سره موږ د خپل کمې بشې پوره کړو د لکانو د ځوانانو ته جنکو ته موږ خپل تعلیمي طریقې سره خپل ټیم خپل د پوره کړو په حواله سره
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمانونو او د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې په داسې حال کې د کورونا وبا له عمله په 2020 کال کې تعلیم ته د اوختې زیان خبره کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیستې دي
د اسرائیلم ممند اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت دې لژمنې سره سم د روانو د وران سو دوکانونو مالی تاوان ورکړي د سوداګرو اتحادیې او دوکانونو مالکانو نن میرامشاه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه د سوداګرو یو مشر حاجی میرسادات مشالې ټول چې حکومت د او عرب روپیو مالی تاوان ورکړو ژمنه کړې وه خو اوسې پیسې ورکول درولې دي خو د شمالي وزیرستان مرستال کمشنر شاه ولی خان هوایي چې د لوړپوړو چارواکو سره په رابطه کې دي چې دا مسله زر حل کړي چرواکی وای په شمالي وزیرستان کې په بریټ کې یو عسكر وژل شوی او دوه ټپیان دي یو امنیتي چرواکی د نوم نه ظاهرولو په شرط مچاړي دي ټول د مرګ جوبله پرون د سپین هوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودې دوه په نتیجه کې اوښته ده تیر کې طالبان پاکستان د دې بریټ سیماری منلې ده په اسلام آباد کې د جمعستامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده پروند سوې د مظاهره کې خلګو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبه دی ومني د بلوچستان په گوادر کې د جمعیت اسلامي د ځای سیاستوال مولانا هدایت رحمان په مشرۍ له نږدې وې مشرایسي روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کبنیو کې لوی کشتي بندي او ځې چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلګو ته آسانته برابر کړي د طالبانو د سرپرست حکومت د بارني چار وزیر وایي ل امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتن کړي امیر خان متکی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده ل امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره باندې 9 ارب ډالر کنزکل سوي اشتمنه آزاد کړي پروسکی یو اتلس کلن ځوان چې له دینی شونځي فارغ وو د اټوډاک شونځي دننه ځان چولې دی روسی چارواکو رسنوی ویلی چې مسکو ته نږدې نن د 14 کې هم دغه ځوان او لس نور ماشومان ټپیان شوي دي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لومړی شل اوریزه لوبه نن کېږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچی په نېشنل کرکټ سټیډیم کې پیل شي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به ټولې درې شل اوریزه او درې یورزنۍ لوبې کېږي.
د خبرونو ولې لنډی سره ودونکو ته مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور ریډیو خبرونه ووري. زهارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو څخه زړه تر نه پاړو د پامه